द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کال 2014 د دسمبر د میاشتې وهمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین یا پی آی ای یو الوتکه چې له چترال نه اسلام آباد ته روانه وه، د ایبټ آباد په سیمه کې له غرونو سره غورځېدلې ده. په دغه الوتکه کې د عملې تر څنګ 8 کسان سپاره وه.
اخوا د پاکستان حکومت سترې محکمې ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کال د مارچ میاشتې 15 نیټې نه به په هیواد کې د سرشمیرنې عمل پیل کړي، او د دې تر څنګ دا چې پاکستان کې د وسیلو ویش د آبادۍ پر بنسټ کیږي، او کارپوهان وایي چې دغه سرشمیرنې د پښتنو سیمو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاق لخوا د برتانی د مرستندوی ادارې مشر ته د ناسمې امنیتي وضع له امله صوبې ته د نه پرېښودو پر سر تاوده بحثونه شوي دي.
دا او یو شمیر نور مهم موضوعات راپورونه ستاسو لپاره په خپرونې کې لرو. تاسو ته به دغه څېړنې هم وړاندې کړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو د خبرونو په سر ټکو کې واوریدل، نن د پاکستان د انټرنیشنل ایئرلاین یا پی آی ای یو الوتکه چې له چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه، د ایبټ آباد په سیمه کې غورځېدلې ده، او الوتکې هم اور اخیستی. په دغه الوتکه کې د عملې تر څنګ 8 کسان سپاره وه. زمونږ په سیمه کې زمونږ خبریال اورنګزیب خان دا مهال ما سره د ټلیفون په کرخه ده. اورنګزیب صاحب، که دماغ غوري د دغه پیښې په اړه مو وروستي معلومات څه دي؟
ډېره مننه تاسو څنګه چې تاسو خبرو که د حادثه چې کم شوی دی یا پلین کریش شوی دی. نږدې مازدیګر نه مخکې دا واقع شوی وه. د الوت چې کوم د چترال نه را روان و، او اسلام آباد سره ډېر نږدې ابتآباد حویلیه خر سره پریوتې دي. په غرونو کې تر اوسه پورې چې کوم د ریسکیو کارونه دي یا د خلکو د مړو راویستو کارونه دي هغه روان دي. خو مطبوعاتي رپورټونه او د پاکستان چې پوسټ کم ویان اداره ده هغه وایي چې زیاتره مړي دي راویستي دي. او دې کې مهمه خبره دا ده چې تاسو به معلومه وي چې هر کله داسې الوت یا طیاره چې حادثه وشي نو هغې کې مړي پېژندل بیا ډېر ګران دي. نو آی سی آر او چې کوم ریسکیو نورې ادارې دي دوی د دې مړو خپلوانو ته ویلي دي چې تاسو ځان د ابتآباد ایوب میډیکل کالج ته ورسوئ. هلته د نادره چې کوم پاکستان کې شناخته کارډونه جاري کوي د هغې محکمې خلک به هم موجود وي، او دوی به داسې کوي چې د کوم مړي دي د دې د ګوتو نښې یا فنګر پرنټ به اخلي، او هغه به بیا د هغې شناختي کارډونو یا هغې نمبر سره به دوی موازنه کوي، میچ کوي به، نو هغې نه پس به دا مړي خپلوانو ته حواله کړی شي. ریسکیو چې کوم کارونه دي هغه اوس هم جاري دي، او دا اوس پورې چې کوم معلومات راغلي دي هغې دا ویل کېږي چې دې ATR دو فوټو چې کوم جهاز او طیاره وه د دې بلیک باکس چې کوم دی هغه چارواکو موندلې دی. تاسو ته معلومه وي چې بلیک باکس هر یو جهاز پلکې یا ټیل کې موجود وي، او دې کې د پایلټ او ازمکه کې چې کوم د دې ټاوري هي ترمنځ څونه خبرې شوي یا ټول ریکارډ شوي وي. خو دلته مهمه خبره دا ده چې پاکستان دومره جدید ټکنالوژي نه لري چې زر تر زره د بلیک باکس چې کوم دی ډیکوډ کړي یا د خبرې ته بهر راوباسي. نو هغې کې دا ویل کېږي چې دا ټول عمل چې کوم دی دې لپاره به نږدې درې میاشتو ضرورت وي. درې میاشتو پس به بیا معلومیږي چې د پایلټ په ځمکه باندې ټاورو سره څه خبرې شوي وي، او آیا د الوت چې کوم د تباهۍ یا د حادثې اصل وجه وه هڅه وه. خو وړاندې لږې شېبې وړاندې د پاکستان مطبوعاتو باندې داسې خبرونه راغلي وو چې کوم د سیول ایویشن چې یعنې د جهازونو چې کوم د لاخو د دې محکمه ده هغې چې کوم سیکرټر د هغې دا خبره کړې وه، د هغې خولې پاکستان مطبوعاتو دا خبره کړې وه چې دوی ته دا معلومات وو چې دا جهاز یو انجن خراب شوی وو شاهد وجه دا حادثه شوې ده. نو دا خبره په دې کې ډېر زیات شک او ډېر زیاتې پوښتنه ځکه پورته شوې دي چې دا ډېر وړوکی او ډېر نږدې فلایټ و. چترال نه چې کوم اسلام آباد راته و دا یو ګنټې نه لږ غونډه کې زیات یو ساعت نه زیات فلایټ و. خو هغې کې که یو داسې جهاز چې هغه دوه انجن لري د هغې یو انجن فیل کیږي او بل باندې هغه چترال نه الوزي او حسابات ازان ورته نو په دې باندې هم ډېر پوښتنه پورته شوې دي چې آیا په دې کې د قصور چا او غلطي د چا وا هغه ځکه چې دا تیاری چې کوم دي د جازونه د احتیاط شورته وي د پاکستان کلتور تر وکه دې مقصد د فراغت چې پاکستان باندې د کوټ نیول کېږي چې پاکستان اوس هم د پوکر جازونو استعمال کوي کم چې نړۍ یو ملک هم نه کېدو نو دا هي متبادل په توګه دوی دا جازونه اغستي وو او په یورپ کې نور ټول ملکونه کې دا جازونه هم دا ضرور باندې استعمالېږي چې کوم غریب دی علاقې دي او دا ورکو جازونه دي نو دا چې ډېر کم واقعات شوي دي چې هغه د جازونه تباه شوي وو خو دلته مهمه خبره دا ده چې عالمي سونه نظارتي هغه چې هر کله د پاکستان چې کوم فلایټ دي دا هیڅ کوم حفاظتي ګامونه دي دا هیڅ ریټینګ کړی دی دا هیڅ ځای کړی دی نو پاکستان همیشه پای هیوادونو کې په وروندي نمبر باندې راغلی دی کم ځای کې د سیفټي میجر د حفاظتي ګامونه خصوصا په اجازونو او فلایټ کې نه غفلت کیږي نو دا چې کله بلیک باکس د کوټ شنو هنه په پته لګی چې حادثه تر وځه سوا او دا اوس پورې چې د مړو حواله سره او کم څنګه چې تاسو خبرو ته چاته تر وځه کسان ته موجود وو او څنګه سمون سره موجود دی پای تر مخه د شپږ کسان د جهاز عمله وا او دو سرویس کسان چې کوم وو هغه پکې مسافران وو چې یو درې شپږ سړي وو نه هغه پکې زنانه وو او دوه پکې وړوکي ماشومان وو او دې کې چې کوم مهم تمام وجل شوي دي تر اوسه پورې نو هغه پاک کسان خبرې راغلي دي یو خو چې تل سیفټي کمشنر اوس هغه وړاندې سره د پانګې په دې کې موجود وو او بل چې پاکستان په خوانی مشهور سندرغاړي چې اوس تر دې چې جماعت ته ځان تړلی او جنید جمشید اوی په هغه غونډه خبرونه راځي او دا کنفرم خبرونه دي چې هغه په دې جار کې موجود وو او کم کار چې اند روان دي او د کم علاقې کې دا جاه سورځدل دي نو پاکستان پوسټ خدا وایي ایس پی اس اوس کم خبرې کوي دی هغه لخوا چې کم بیان مخې راغلی دی دا وایي چې په یو ګڼه کې یو سات کې به دا ریسیو کارونه تقریبا تور شي او په موقع باندې کم خلک چې موجود دي دای خپل دا خبره ده چې دا حتمی تکمیل وچ کمی دا ریسکیو دا سبا سحر پورې ممکن دی چې دا وشي مړي خو دې رسولې دي خو چې کوم ملک پرته دا هیو چې کولو کې دې شي سحر وخت لږی
اورنګزیب خان مننه یو نړی مننه ل بش پړ مفصل راپور نو کور ودان
زفنو اوریدونکو د دیوار رادیو خبری خپرونه دوام لري یو بل مهم راپور ولور ته غواړو تاسو پام را وګرځو څنګه چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویله چې د پاکستان حکومت ستری محکمې ته دغه باور ورکړی دی چې سرشمیرنې به د پاکستان د کال راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې پیلېږي او کارپوهان وایي چې دغه سرشمیرنې د پښتنو سیمې لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه چې وسیلو ویش هم په دغه سرشمیرنو باندې کیږي په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه راډیو او تلویزیون خبریاله رابیه پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي
پستری محکمې کې په هواد کې د سرشمیرې ته ځند په اړه د اسخود نوټس د مقدمه اوریدنه د ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې دوه غړیزه بنچ وکړه د اوریدنې په محل د وفاقي حکومت له اړخه اډیشنل اټورنی جنرال قضایي ته لیکل سوی باور ورکړو چې په هواد کې به سرشمیره د کال 2018 د مارچ د میاشتې د 15 نیټې څخه شروع کړی سیم او په دوو میاشتو کې به تر سره کړی سیم په دې موقع ستر قاضي انور زهیر جمالی هیله څرګنده کړه چې حکومت په خپل د دغه لیکل سوی باور تر مخه عمل وکړیم او کچری داسې ونه سونو سختې نتیجې به مخته ترازی ولې چې په داسې حال کې به حکومت ته عدالت سپکاوی کوونکی وګرځول سیم د تیری اوریدنې په محل سترې محکمې د حکومت څخه غوښتنه کړې و چې ورته ودی ویل سي چې هواد کې به د سرشمیرې عمل کله پیل کوي عدالت ته هم ویلو چې کچری جواب نه ورکړي سو نو وزیر اعظم عدالت ته رابلل سي خو ست اډیشنل اټورنی جنرال لیکل سوی باور پس سترې محکمې دغه اوریدنه پای ته ورسوله سرګند دی وی چې په پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمیره کیږي خو دې ځل کچری دا وسوه نو ولس کاله پس پوي ولې چې اخري ځل په کال 1999 کې سرشمیره سوی و او د دې پس وخت په وخت غوښتنو باوجود حکومت په دې کې ناکامه پاتې سوی و چې سرشمیره پرته وکړي سیم څېړونکو وایي چې کچری اوس دغه سرشمیره کیږي نو د دې څخه د کښنی یا وړو صوبو د آبادی زیاتېدو امکان شته هم د دې پر بنیاد به حلقه بندي کیږي او د وسایلو تقسیم به کیږي رابیا پیر وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې دولس او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې.
تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو وړاندې په راپور کې واوریدل، په پاکستان کې به د سرشمیرنې بهیر راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې پیلېږي. پښتانه مشران وایي راتلونکي سرشمیرنه د پښتنو لپاره ډیره زیاته مهمه ده، باید پښتانه پکې برخه واخلي تر څو راتلونکي کې د حکومت له امتیازاتو څخه برخمن شي. د دوی په وینا هیڅکله هم په پاکستان کې د پښتنو سمه سرشمیرنه نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د پښتونخوا د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د پښتنو لپاره د سرشمیرنې اهمیت په پاکستان کې تر ټولو کومون نه زیات دی. په هغه کې وجه دا ده چې په پښتنو کې درې غټې داسې وجه وې چې د هغې د وجې نه د دوی صحیح سرشمیره نه ده شوې. یو خو په د بلوچستان پښتانه چې ورته جنوبي پښتونخوا وایو، پاکې تیر ځلې پښتونخوا ملي پارټۍ بایکاټ کړی و، نو هغه تعداد نه دی راغلی پر ریکارډ. زم د قبایلی سیمو چې کم ولست د دې خچرته ام صحیح شمیره نه در شوی، په موجوده به کورشوی خلکو کې درته اندازه ولګه دا چې کم شمیره په سرکار کې شو د غوی نه درې چند خلک موجود. درې ما وجه د پښتنو د بیروزګاری حال دی چې په خپل وسایل او اختیار نشته دی. د دې غریبانان یو کروڑ پښتانه د خپل وطن نه بهر مزدوری نه کوي، د غوی تعداد نه راغلی. دا چې کله راشي نو د دا ټول پکې اوشي او سو وفاق هم لوبو کی، نو د هغه د وجه نه زمونږ صحیح تعداد نه درغلی. چې تعداد راشي د هغه معنی دا چې روزګار تعلق د سرشمیر سره دی، د راشن یعنی د ډوډۍ تعلق هم د سرشمیر سره دی، د سکولونو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د ترکیاتی کارونو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د نوکرو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د منصوبو تعلق هم د دې سره دی. او الیکشن صوبایي یا قومي اسمبلی سیټونه د سینټ خورا خو د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی سیټونه د بلدیاتي انتخاباتو سیټونه هم د دې سره دی. یعنی کم انسان چې سرشمیره اوشوه نو هغه ملک موجود دی، او چې کم سرشمیره نه شوله هغه ملک موجود نه دی، د هغه انعاماتو حقدار نه دی. په سرشمیره کې چې کم وفاق ته د سوبونه بجر زی بیا تقسیموي هغه د سرشمیره په تعداد باندې کوي. حالانکه دا زیاتی ده د وسایلو د پسماندګۍ په بنیاد باندې په کار باندې د پښتنو به د ټول نه زیاتو، نو دا ټولې فائدې په سرشمیره کې دي. او چې دا نه کوو نو ډېر زیات د خپل ځان سره زیاتې کوو.
او ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کیږي لکه څنګه چې په خپل تاسو خپل په خبره کې اشاره وکړه، د وزیرستان څخه چې کم بې کورسي وي خلک دي، یعنی اوس تر یو میلیون زیات خلک بې کورسي وي په سرشمیرنه کې، هغوی چې دي نو تر یو نیم لک بالای نه دي. ګڼي چې د پاکستان حکومت به دغه سرشمیرنه چې روانه ده دا به په یو شفاف انداز باندې وکړي چې څومره خلک چیرې پراته دي هغه ټوله وشماري.
دا ډېر هم سوال دی. د پاکستان په تاریخ کې په شفاف انداز کې نه چرته الیکشن شوی دی، نه چرته سرشمیره شوی ده. خو دا بیا په مونږ پورې هم ده چې مونږ ټول چې کله سرشمیره وټاکل شي چې ښه تحریک وچلوو، ښه خلک پوه کړو، زموږ به انشاءالله دا منصوبه ده چې بیا به د سرشمیرې دپاره هم داسې تحریک چلوو لکه څنګه چې د کریډور دپاره هم چلولې دي. او داسې د ستاسو زموږ ستاسو ټولو فرض جوړېږي، د سیاسي ډلو فرض جوړېږي. نو چې کله موږ ورته وخیال ډېر شو نو کابل ډېر هم دا کوي، نو بیا نه کېږي. مثلا د سرشمیرې او د الیکشن پر سرشمیره کې ټګي امکانات بیا کم کېږي. موږ چې مقامي خلک پوه کړو چې ته خپل ځان وګوره چې ستا نوم ولیکلی شو که نه، د بچو دې ولیکلی شو که نه، دې کې خو لیکل دي ښکاري، نو بیا به هغه ټګیانې به ختم کړی شو انشاءالله. یعنی د ختم کېدو امکانات یې زیات دي.
ډیر مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
ډیر مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سره واندی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نو خبرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د مالتیا څخه مننه چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیا سرازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې خیبر پختونخوا کې نن صوبایي اسمبلی کې یو تود بحث راپاریدلی دی او هغه د هغه وروسته چې مرکزی حکومت د یوې مرستندوی ادارې ډی اف آی ډی مشر ته په دغه صوبه کې د سفر اجازه نه دی ورکړي. په دې حق نور څه تفصيلات دي دغه ټول تاسو مو د سر شاو وړاندې کوي په خپل راپور کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاق لاړخه د انګلستان د یوې مرستندوی ادارې ډی اف آی ډی مشر صوبې ته د نه پرېښودو په سر تود بحث وشو او د نقطې اعتراض وړاندې کولو په وخت سینیئر وزیر عنایت الله خان خپله وینا کې وویل د نهې په ورځ د یادې ادارې مشر وزیرانو سیکټریانو او د اسمبلی سپیکر سره لیدو لپاره پېښور ته سفر کول غوښتل خو وفاقي حکومت ورته په دې وینا دلته د راتګ اجازه ورنکړه چې پختونخوا کې د امن او امان وضع صحیح نه او د نوموړي نه بوچ پښتنه وکړه چې آیا داسې بندیزونه به صوبې کې مرستندوی کارونو باندې اثر نه کوي. نو غوایي
ډیر بد اثر پې کوي. دیو جنم کو صوبایي سملې کې دا خبر اوچت کړه. د نه مخکې موږ وفاقي حکومت سره خبر اوچت کړي دا وزراو سره اوچت کړي موږ سره وعده کړي خو د ټولو وعدو باوجود هم د مسله په خپل زبانی پاتې ده او دا شرط او دا پابندیاني قیود کراچي او لاهور ته خونیشته ده. حالانکه د امن او امان وضع چې د پټول ملک یو شانتي ده.
په دغه قرارداد اسمبلی کې موجود د ټولو ګوندونو مشرانو بحث وکړ او دوی ویل یو خوا پښتونخوا د ترهګرۍ په وجه د ملک د نورو صوبو نه زیاته تاواني شوې ده او چې کمی خارجي ادارې صوبې سره مرسته کول غواړي نو وفاقي حکومت پر تخنډان پیدا کوي او عنایت الله خان وایي موږ ټولو خارجانو ته امنیت ورکولو لپاره تیار یو خو وفاق باید دا بندیز ختم کړي.
موږ دا یو چول خدای نوسی ختم کړي دا شرط ختم کی چې پروینشل کیپیټل تر کم از کم دا نو سی ختم کی چې وزیر اعلی سره څوک ملاویږي د وزراو سره ملاویږي د ایڈمنسټریټیو سیکټریانو سره ملاویږي او که نه ختمی نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کوي سکیورټی او پروینشل ګورنمنت ورکوي.
د غرض دې نه وړاندې د تجارت او صنعتونو چیمبر هم د وفاق لاړخه په خارجانو صوبې ته پر راتګ د بندیز مخالفت کړی دی او دوی ویلو د خارجي صنعتکارانو او تاجرانو په نه راتګ د صوبې صنعت په غورځېدو دی او تاجران دلته نه نور سیمو ته په کډه مجبوره شوي دي. بلخوا اسمبلی کې دوه نور قراردادونه هم منظور کړی شو چې پکې د پښتنو د بلاک شو شناختی کارډونو د پرانیستو غوښتنه د نادرانه شوې ده او د نرخزو یا خواجه سرا ووټر لیست کې د نومونو درج کولو لپاره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وشوه چې دا عمل د زر شروع کې تر څو دی هم د 2013 عامو ټاکنو کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
درنو اردن کو د پاکستان داخله وزارت هغه تورونه رد کړی دی چې ګواک حکومت په پنجاب کې په نېشنل اکشن پلان یا د عمل په ملي پلان باندې عمل نه کوي. دوی وایي د ترهګرو د لټون پسې جدي څارنه کوي او حتی د ټولو مدرسو مالی ریکارډ لري. په دې اړه بشپړ راپور اورنګزیب خان چمتو کړی.
پنجاب حکومت وی د صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې باندې مکمل عمل کیږي او دا چې صوبه کې موجود زرګونو پشمیره د مدرسو جیوټیګنګ یا سارنې عمل مکمل کړی شوی دی. دا لاهور آی کورټ یا اعلی محکمې کې یو وکیل لخوا جمع کړی شوی خواست کې د پنجاب حکومت باندې دا تور لګول شوی دی چې صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې مکمل عمل نه کوي. د مقدمه اورنې په وخت د پنجاب داخله محکمې خپل تحریري جواب کې دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي صوبه کې په دې کامی تګلار عمل روان دی او په نېشنل الیکشن پلان عمل د لپاره نوې قوانین هم جوړ کړی شوی دي. تیریری جواب کې ویلي شوی دی کله دم تنظیمونه د سره تړلې خلک او د دوی مرستیالانو خلاف کاروای روان دي او د تنظیمونو بینک کاته یا اکاونټس تړل شوی دی. دغه شندل ته موجود زرګونو پشمیره مدرسو جیو ټیکینګ عمل هم مکمل کړی شوی دی او مدرسو مالی وسیلو سارانه هم روانه ده. جیو ټیکینګ یو نوې ټیکنالوژي ده چې د انټرنیټ د لارې یو عکس یا ځای صحیح معلومات ترلاسه کیدی شي. پاکستان ټولو لوی صوبې پنجاب باندې ډیر وخت نه ده تنقید روان دی چې یو شمیر کلدم تنظیمونو مرکزونه د صوبې کې موجود دي خو بیا هم د صوبې کې ترخګرو پر ضد عملیات نه کیږي. ناکیدین وی دی لوی وجه دا ده مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت مشرانو تعلق هم د صوبې سره دی او دا ګوند نه غواړي صوبې کې پوځي عملیات وشي. دا هم ویل کیږي واکمن مسلم لیگ نواز صوبې کې موجود کلدم تنظیمونو سره نږدې اړیکې هم لري او دا تنظیمونه انتخابی ګټو لپاره استعمالوي. نږدې ورځو پنجاب جنگ خار کې د یو کلدم تنظیم مشر حق نواز جنگوی زوی مولانا مسرور جنگوی صوبای اسمبلی څوکې هم ګټلې ده. پنجاب صوبې کې ولې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې قومي تګلارې باندې عمل نه کیږي په دې هکله بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وایي
پنجاب کے گڑبڑ نہ کی پتہ مرکز داخل تر گڑبڑ پاکستان کے بعد لوگوں سے منگتا دا سے آزاد سرا کاروائی کول چکم دیا گابا مشکل شی ندی پنور صوبوں کے یا نور ملکوں نے گیٹ چاپیرا مداخلت کی یا دہشت گردی کی پنجاب کے کم کئی دے وجہ دار کے ابھی نگواڑی سے حکومت رد عمل راشی تاغیر نہ دے یہ پنجاب کے فوجی مدیات ہوتا سے ضرورت نہیں تھا خو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے چکم دی کا نہ غدر ضروری دی چې د دې بخکنی او شی دغه تنظیمونو چې کوم په پنجاب کې دي نو پنجاب باندې نن سبا پنجاب باندې دغه زیات پکار دي نور وینو کې د دې کمې راغله دي او پنجاب کې اوسه پورې د دې چې کوم نظریاتي مراکز دي هغه پنجاب کې دي.
پاکستان کې پنجاب صوبه کې یو شمیر کلدم تنظیمونه لکه جیش محمد او جماعت الدعوا په ښکارا مرکزونه لري خو عملیات قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې تر څنګ کراچۍ ښار کې کیږي او همدغه وجه ده ترهګر تنظیمونو ترمنځ د تفریق باندې د پاکستان حکومت باندې نور هیوادونه هم تنقید کوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې واښ شوې دی. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده او کومه موضوع برسیره راغلې ده.
امریکا افغانستان کې تر 15 کالو پورې د جنگېدو په دې جنگ د 500 ارب ډالرو د تاوان کولو او په دې کې د یو نیم لک سرونو د تنونه د جدا کېدو ورستو اوس د افغانستان د جنگ نظام خلاصول غواړي. امریکا اوس غواړي چې افغانان د باقی خپل جنگ په خپل وکړي. افغان مشران د خپل هیواد افغانستان سباون په خطر کې د لیدو له سببه دا وخت یو طاقت سر دوباره زاری بینتونه کوي، ځکه چې دا طاقت افغانستان کې جمهوریت هم په ساتلی شي او د طالبانو پر رحم و کرم هم پر خوده شي. دا طاقت یقینا چې امریکا نه دی بلکې سعودي عرب دی، ځکه چې افغان جنگ کې د سعودي عرب حیثیت ډیر بې مثله دی او هغه دا شان چې سعودي عرب د افغانستان په جنگ کې دواړه غاړي وهي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په افغانستان کې د سعودي عرب د مختلفو کردارونو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې آیا سعودي عرب افغان شخړه کې دوست دی که دشمن او که دواړه کردارونه ادا کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې سعودي عرب د پاکستان یو زوړ اتحادی دی او د طالبانو د خپو مضبوطولو د پاره تل د پاکستان امداد کړی دی. د سعودي عرب مالدار شیخان او شتمن سخیان د ډیری مدینه افغانستان کې د جنگیالو مالی امداد کوي، خو په دې ټوله موده کې سعودي حکومت سرکاري طور افغانستان کې د امریکې د عملیاتو او د افغان حکومت مرسته هم جاری ساتلی ده، اگر که دا مرسته د زړه د پاسه کړی ده. افغانستان کې د سعودي عرب په کردار کې دا تضاد سه اتفاقی طور نه دی، بلکې دا خ په سوچ او منصوبه ده، ځکه چې د سعودي عرب د بادشاهت دننه د سرکاري پالیسۍ ملګری او مخالف دواړه قسم خلک شته دي او دا دواړه مطمئن ساتل هم ډیره ضروری ده. د افغانستان په معاملې کې د سعودي عرب دورنګ پالیسي د سعودي عرب د سرکاري چارواکو کار آسان کړی دی. دوی په ښکارا د طالبانو په سرکاري سطح د امداد کولو نه انکاریان دي، خو بل خو سعودي عرب کې طالبانو لا پر اغونډیدونکو درنو چندو هم خپل سترګې پټې ساتلې دي. د طالبانو د خزانې یو پخوانی وزیر نیویارک ټایمز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د ډیره موده د حج او عمرې په بانه سعودي عرب کې طالبانو له درنې چندلی را غونډی کړی دي. بلخوا طالبانو باندې د هر طرف نه دا پړې هم ورسس کړی شوی دی چې د بونګو او د قلنګونو په ذریعه هم ځان لا پیداگیر کولی شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې یو طرف ته خو به د سعودي عرب شیخانو، شتمنو کسانو او حج او عمرې له د نورو ملکونو نه ورغلو زیارت گزارو طالبانو له په خلاص مټ مالی امداد ورکولو، او بل طرف ته د سعودي عرب د مخبره محکمې دنیا ته د خودلو دپاره یو ځل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د منځګړتیا په کردار ادا کولو ځان نه د ملامت غردولو یو کوشش هم کړی و. اخبار لیکي چې افغانستان کې د سعودي عرب د دورنګ کردار تیرو 15 کالو کې د جمهوریت د ودی لپاره د امریکای ټوله خواري په اوبو لاهو کړی ده. د سعودي عرب د دورنګ د لاسه امریکا اوس افغانستان کې په دې مجبوره شوې ده چې اسی د خلی اتحادی سعودي عرب افغانستان کې د ورانکار کردار په ځای د روغې جوړ کردار ادا کولو ته راضي کی. بلخوا افغانان هم اوس په دې رسیدلی دي چې سعودي عرب هم دوست او هم دشمن. د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ډایرکټر حنیف اتمار وایي چې د سعودي عرب په سرکاري او غیر سرکاري مالی امداد افغانستان او ګرد سیمه کې د ترهګرۍ ماشين روان دی. حقیقت خدا دی چې سعودي عرب سرکاري طور افغان حکومت سره د دفاعي او ترقیاتي لوزنامو کولو وړاندیزونه کوي، خو سعودي شیخانو او د خلیج نورو ملکونو افغانستان کې سنی تنظیمونو، مدرسو او پوهنتونونو ته په خلاص مټ رقمونه دین کړي دي چې دا شان د افغانانو را روان کول د دوی د منشا مطابق لوی شي. خو نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې په کال 2014 کې د افغانستان د نوي صدر د غوړه کېدو وروسته خاغري اشرف غني خپل لومبه خارجي دورې له سعودي عرب خوښ کو. دې دورې نه 15 میاشتې پس خاغري اشرف غني په دویم ځل د سعودي عرب دوره وکړله. نوی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره ملاقات وکړو، او په دغه موقع د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د مرستې اعلان وکړو. خاغلی اشرف غنی د دې په جواب کې سعودي عرب ته خواست وکړو چې د سعودي عرب مالدار شیخان د طالبانو د مالی امداد نه منی کی، او طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د افغانستان د قومي سلامتیا د کونسل مشر حنیف اتمار وایي چې علامی خی دي اگر که تر اوسه پورې سکټولي اقدامات لا نه دي شوي، او زموږ یقین دی چې موږ سره یو پوخ لوز شوی دی.
اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډی وی ته غوږی یاست. سعودي عربستان له افغانستان سره د پخوا رئیس له روسانو د یرغل رئیس له افغان مجاهدینو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د افغانستان په سیاست کې تل مرستندویه رول لري او لوبولی ده. اوس هم داسې ویل کیږي چې په امریکا د امریکا له وتلو وروسته به سعودي هغه هیواد و چې افغانستان به ورته مخه کوي او له هغوی نه به مرسته وغواړي. تازه تازه نیویارک ټایم لکه څنګه چې تاسو د مطبوعاتو په کتنه کې واورېدل په یو مطلب کې لیکلي دي چې آیا سعودي عربستان د افغانستان دوست دی او که دښمن. د دغه موضوع په اړه د ډیوی سیډنکار پیر زبیر شاه صاحب دا مهال د ټلیفون په کرخه ده. پیر زبیر شاه صاحب، غږ می اوري، خبرونه ته ستړي مشي.
بخیر.
د سعودي عربستان لپاره افغانستان څومره مهم ده پیر صاحب؟
او مهم خو په داده چې یو خو افغانستان اسلامي سنی اسلامي ملک ده، اکثریت پکې سنی مسلمانان دي. دغه نه علاوه په خطه شي یو مهم ملک ده افغانستان سعودي لپاره، او بل سعودي تاریخ د سرنګ تاسو خپل هغه شو ول چې کوم روس خلاف جنگ و دلته سعودي راغله، دلته ډیر خلک د سعودیان راغله، وخت مجاهدین او چرته بیا تر هغه سره ول لکه اسامه بن لادن دوس ول نوس ول. او دغه نه علاوه اوس کوم ټایم په اسلامي ملکونو شي په اسلامي هوادونو شي کوم دا یو مسلکی جنگ روان ده، هغه والے سره سعودي کوشش دا چې څومره زیات مسلمانان ملکونه سنی مسلمانانو یو اتحاد جوړ کی او یو طرف ته کی یو خپل ځان ته کی نو هغه کوششونه سعودي شروع کړی دی اوس نه ډیر وخت نه او دا د چې اوس پورې چا دا څه توجه نه ورکړی اوس امریکا روانه ده او دا څه ټایم شته چې امریکا رول په لږ کمیږي لګیا ده نو هغه شی سعودي رول مهم پدا شي چې سعودي سره پیسې دي سعودي سره هغه یو ورته لجیټیمیسي چې ورته وایي هغه ورسره ده او خلک یاروي افغان حکومت غوږ ورته نسي دغسې طالبان غوږ ورته نسي او په دنیا شي اثر رسوخ شته او څرنګه یې موږ په رپورټ شو واورېدل چې صدر اشرف غني چې کله حلف واخیسته اول دوره یې سعودي وه نو هغه په دې پوه و چې سعودي څومره مهمه ده د افغانستان مستقبل لپاره او د افغانستان د حال لپاره.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو خبرې کوئ د سعودي د رول په اړه. کله کله ویل کېږي د افغان کارپوهانو ترمنځ چې سعودي هم د افغانستان په وړاندې دوه مخی سیاست لري، د افغانستان د حکومتي چارواکو سره خاندي او له هغوی سره د مرستو وعدې کوي، ولې په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت پر مخالفینو پر طالبانو هم سعودي اغیز لري، په دې اړه څه نظر لري؟
بالکل، دا دوی د دوه مخیز رول ده. اخشه دا ده چې دوی طالبان که سرکاري طور نه سپورټ کوي خو داسې خلک دي په سعودي شي چې کوم طالبانو ته چندې ورلږي، چندې کوي، پیسې ورلږي، او خو سعودي اوسه پورې داسې داسه عملیات نه دي، داسې ګامونه نه دي اوچت کړي چې هغه پیسو چې کوم فلو ده هغه بند کړي طالبانو ته. نو هغه دوی ته په ګټه په دار ده چې طالبان څومره اورې بدامنیتي څومره ترهګري وي نو سعودي به لږ سعودي ته به چې کوم افغان حکومت ده هغه به ورته ټیټ وي، هغوی به ورته خواست کولای شي او څرنګه ورته لګیا دي اوس خواستونه کوي چې دوی دا شایب نه کړي. او بل طرف ته څرنګه دغه رپورټ شی ویلي دي چې دوی کوششونه کوي چې امن هر راولي، خو دا دواړه پالیسي بیا په یو ټایم نه سي چلېده. یا خو به ته افغانستان سره ملګرتیا کوي، یا به حکومت سره ملګرتیا کوي، یا به افغانستان دښمنانو سره. نو موږ به ګورو چې دا کله پورې دا پالیسي دوی چلوي، خو ډېره ګرانه ده چې داسې دوی مزید وچلوي.
پیر زبیر شاه صاحب، سعودي چارواکو په دې وروستیو کې د ایران پر ضد هم توندې او زهرجنې خبرې کړې وې، حتی ویلي وو چې شویګان ته اجازه ورنکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. که چیرته سعودي بیا هم افغانستان سره نږدې کېږي، د ایران غبرګون به څه وي؟ ځکه چې ایران خو د افغانستان ګاونډی ده او د افغانستان په امنیت کې نیغ په نیغه رول لري.
دغه شی دی، ما نه دا خیال چې افغانستان به یو طرف ته لکه کوم دا مسلکي جنگ دا دغه شی به دوی سایډ واخلي، ولې چې په افغانستان شهر شیا مسلک مسلمانان دي شډیر دي، دغه نه علاوه ایران لګیا ده لکه موږ وګورو چابهار چې کوم بندرګاه ده پورته هغه ډیر مهمه ده. نو افغانستان حکومت پر به دا یو چیلنج وي چې دوی څرنګه د سعودي رول او د ایران رول دوی یو توازن وساتي. خو دا ده چې څرنګه اوس په دې ټایم سعودي سره پیسې ډېره دي، سعودي لګیا دي مدرسې جوړې لګیا دي، جماعتونه جوړې لګیا ده، نو دغه سره به دا یو خطر ده چې وخت سره چې کوم مسلکي جنګ موږ مخشه لیدلی وو چې افغانستان شدا شای نه وو، خو موږ ور ولیدل دغه کال موږ څو حملې وسوې شیعه مسلمانانو باندې. او نو دا خطر ده چې فرض که دا جنګ چې کوم ده چې کوم موږ مشرق وسطا شي وینو، موږ په یمن شي وینو، موږ په شام شي ولیدای، موږ په عراق شي ولیدای او وینو لګیا یو، او پاکستان شي په چې کوم ګوان د اخشه دا شاړي زیات ده، دا خطر ده چې دا کوم جنگ ده دا وس افغانستان شي به زور ونیسي که فرض کا ایران ها.
پیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو پاکستان ته اشاره وکوله، له پاکستان سره هم د سعودي عربستان ډېرې ښې دوستانه اړیکې دي، آیا سعودي عربستان نشي کولی چې د پاکستان سیاست د افغانستان په برخه کې بدل کړي؟
په سعودي لکه اثر استه، خو پاکستان دا ده چې پاکستان هر چا سره ده او هیڅ چا سره نه ده. پاکستان خپل مفاد ده، سعودي خپل مفاد ته ګوري، او افغانستان شه دواړه مفادونه یو حد پورې یو ځای دي چې هغه دا دی چې کوم سنی اسلام دا جهاد دا دا دغه سپورټ. دغه نه علاوه څرنګه به دغه رپورټ شي نیویارک ټایم شي ویلي دي چې سعودي هم په یو ټایم یو چارواکي افغان چارواکي ته دا ویلي وو چې موږ خپل کوشش کوو خو چې کوم نور خلک دي په باندې موږ زور نه رسي، نو اشاره پاکستان ته ورکړې ده. نو پاکستان موږ ولیدل چې په یمن شي سعودي زورات سو، نو دوی ورسره مرسته ونه کړه، داسې مرسته ونه کړه څرنګه سعودي ویل چې وبه کوي. نو افغانستان شهیمانه د خیال چې سعودي په خوله به پاکستان هغه خپله پالیسي چې کومه ده چې کومه روانه ده او چې کوم وجه نه افغانستان او پاکستان تعلقات خراب دي، امانه د خیال چې دا پالیسي به پاکستان د سعودي په خوله بدله کړي.
مننه، ډیره مننه پیرز بشار صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
کوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ویني او اوري. راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د افغانستان په حق لدی او 100% افغانان د افغانستان د راتلونکي څخه ناهیله شوي دي، او دا خبره د ایشیا فاونډیشن په یو سروي کې راغلې ده. په دې حقله نور تفصیلات سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار په خپل راپور کې مجاهد جواد.
د ایجا فاونډیشن لخوا په افغانستان کې یو سروې ترسره شوی چې پکې ښودل شوی دی چې 80% افغانان د هیواد د راتلونکي په اړه ناهیلي شوي دي. په دغه سروې کې چې نن خپره شوې ده، راغلي دي چې د افغانانو د ناهیلۍ دغه کچه په تیرو کلونو کې ساری نه لري. سروې وایي د افغانانو د دغې زیاتې اندېښنې دلیلونه دا دي چې له طالبانو سره د سولې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، ناامنۍ زیاتې شوي دي، فساد موجود دی او ورسره بیروزګاری هم زیاته شوې ده. د ایجا فاونډیشن لخوا په دغه سروې کې دا هم راغلي دي چې په افغانستان کې داعش ترهګرې ډلې هم د هیواد یو شمېر سیمې ناامنه کړې دي، که څه هم د 2015 میلادي کال په پرتله له داعش څخه د شته ګواښ په کچه کې کموالی راغلی. سروې وړاندې لیکي د افغانستان د ملي امنیت په وړاندې د داعش لخوا د ګواښ کچه سږ کال 38.9% ته راکمه شوې ده، په داسې حال کې چې دا فیصدی تیر کال 45.2% وه. سروې د بیلګې په توګه له هلمند ولایت څخه یادونه کړې چې د 2014 میلادي کال په پرتله پکې ناامني 25% زیاته شوې ده، او 92.3% خلکو د دغه ولایت د امنیتي وضع په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایجا فاونډیشن دفتر چې مرکز یې د متحده ایالاتو په سان فرانسیسکو کې دی، دا سروې په داسې حال کې خپره کړې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې په اقتصادي او سیاسي ډګر کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري چې په تیرو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. د بیلګې په توګه د سلما په څیر د اوبو د بندونو جوړول، افغانستان د ریل د پټلۍ له لارې د مرکزي آسیا او اروپا سره نښلول، د سوداګرۍ راکړې ورکړې په برخه کې پر پاکستان د افغانستان د تکیې راکمول، او تر 2020 میلادي کاله پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او اقتصادي ډګر سره د نړیوالې مرستو څخه د میلیارډونو ډالرو راخپلول یې په سر کې ځای لري. درنو اوریدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ په بریالي کېدو سره لاغیر وروسته کله یوې خوانه د خپلې نوې کابینې پر غړو باندې فکر کوي او ځینې خلک ورته لا لوسه نومول دي، له بل خوا د بهرني سیاست په اړه ویل دي چې امریکا ته نه د پکار د نورو هیوادونو په کورنیو مسلو کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکارې منزه شهید په راپور کې.
د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یعنی د سی شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو پالیسۍ لپاره خپل نظر وړاندې کړو. هغه وویل امریکا ته پکار دی چې یو غیر مداخلت پالیسي ولري. هغه زیاته کړه چې موږ باید خپل ځواکونه هغه هیوادونو ته د جګړې لپاره ونه لیږو چیرته چې موږ ته اړتیا نشته. ښاغلی ټرمپ شمالي کارولینا کې د پلویانو لپاره یې د مننې لاریون په ترڅ کې وویل د دې پر ځای چې نورو هیوادونو کې جګړې کې برخه واخلي، نو پکار دی چې زموږ ټوله پاملرنه د ترهګرو ډلو ته ماتې ورکولو ته وي او د داعش ډلې په شمول. هغه زیاته کړه چې امریکا ته په کار دی نورو هیوادونو کې ګډوډي او مداخله کولو ته نور د پای ټکی کېږدي. هغه دا ژمنه وکړه چې د امریکا پاوز به جوړ کړي او وده به ورکړي او دا به د قوت او قدرت لپاره وي نه د تیری لپاره. هغه د کمپاینونو پر مهال په وار وار پوښتلی چې آیا د ناټو هیوادونو او نورو متحدینو سره به ملګرتیا څنګه وکړي، خو پرون یې د وینا پر مهال یادونه کړې چې هغه به خپل پخوانی ملګرتیا د ناټو او نورو هیوادونو سره کلک وساتي او نوو ملګرو ته به هم هرکلی کوي. د لاریون پر مهال یې په رسمي توګه د تقاعد شوي سمندري ځواکونو جنرال جیمز ماتیس د دفاع سکرتر په توګه خپل نوماند اعلان کړ. هغه وویل خپل تر مشرۍ لاندې غواړي داسې یوه غوره مقام یا څوکۍ لپاره همداشان یو تن وټاکي چې وشي کړی خپل پاوز او ائتلاف نور هم قوي کړي تر څو ترهګرو ته زر تر زره ماته ورکړي او د دښمنانو سره مبارزه وکړي او امریکا بیا خوندي کړي. همداشان د سې شنبې په ورځ د لاریون تتلو تر مخه ښاغلي ټرمپ په نیویارک ښار کې خپل د ودانۍ په سالون کې د جاپان د مخابراتو جاینټ سافټ بانک د مشر سره راښکاره شو او هغه په امریکا کې د 50 بلیون ډالرو د سرمایه ګذاري یا پانګونې کولو ژمنه وکړه چې ورسره به په امریکا کې 50,000 څخه هم زیاتې نوې دندې رامنځته شي. بلی لورې ته یې ویلي کوښښ کوي چې د امریکا ولسمشرانو ته د الوتکې جوړولو د سپارښتنې په لغوه کولو سره د دغه هیواد د ډېر لګښتونو څخه یو څه راکم کړي.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا مهال زو یو نړیوال راپور ولوري ته چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې په هر هیواد کې دوی کوښښ کړی دی چې خپل پوځیان راکم کړي او دا غوی مرغوب لشمیره هم راکم شي. د دې ترڅنګ هغه دا هم ویلی دی چې خپل د دندې پر مهال په تیرو اتو کالو کې هغه دا هڅه کړې ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات او ائتلافونه ترسره کړي او په دې کې ډېر بریاوې هم موندلې دي. نور تفصیلات یې څه دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د هوایي ځواکونو د مکدل په اډه کې د وینا په وخت صدر اوباما وویل د هغه حکومت د ترهګرۍ ضد جګړه کې بریالی و او نوې ستراتیژي یې وستایله چې پکې منځني ختیځ او آسیا کې یې سیمه ییز همکاران پکې شامل وو.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear, we've built a network of partners.
هغه وای د دې پر ځای چې ټول مسؤلیت په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو باندې واچول سي یا پر ځای د دې چې هر ځای کې ترګر سر راپورته کوي او هلته اشغال وسی، موږ د دې لپاره د ائتلافیانو یو شبکه جوړ کړه. شاغلی اوباما دا هم یاد کړ چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته اوس د خپل ځان سایه ګرځیدلې. هغه وویل د داعش ډلې پوجي توان هم ځکه کمزورې سوی چې امریکا او ائتلافیانو یې د دې ډلې د مالی منابعو او د ځوانانو د ګمارلو صلاحیت له منځه وړی دی.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
هغه وای موږ د داعش په مالی سرچینو برید وکړ او د سلهاو بلیونونو ډالرو په ارزښت د تیلو ذخیره مورته له منځه یوړې. په اصل کې موږ د داعش ملا ماتو، د دوی خوندي ځایونه لمن زوړو او موږ دا ټوله کارونه د دوو کلونو په جریان کې د 10 بلیون ډالرو په بیه کړي دي. دا مقدار د عراق د تودې جګړې د وخت د یوې میاشتې د لګښت سره برابر دی چې موږ کړی. صدر اوباما وویل دا ټوله لاسته راوړنې د تشدد کارولو او مسلمانان له ترهګرۍ سره د تړلو پرته سوي او زیاته کړه د ترګری زد جګړه د پرمختیا لپاره تر ټولو ښه اوږدمهاله ستراتیژي ده.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting.
لدې لارې موږ کولی سو په هغه ځای کې چې یو کړکیچ رامنځته کیږي مخنیوی وکړو او د جګړې ورسته سوله یقیني کړو. لدې لارې موږ کولی سو چې خلک د ترګری قرباني نسی، ځکه ماشومان شوونځي ته ځي او په خپل باره کې فکر کولی سي او کورنۍ ځان ساتلی سي او سرګردانه نوي. د دې ټولو خبرو په خوا کې ګوښه کېدونکي صدر اوباما په کانګرس انتقاد وکړ چې د هغه د کمپاین د وخت د ژمنو چې د ګوانتانامو زندان به بندوي په مقابل کې یې خنډونه واچول. اوباما د امریکا د عسکرو په دې مننه وکړه چې د امریکا د اساسي قانون او د هیواد د ازادي ساتلو لپاره متحد دي او په پای کې خپل ځایناستی ته بیا یادونه وکړه چې متحده ایالات داسې یو ټولنه ده چې په یو جمهور رئیس بېله مجازاتو ورباندې انتقاد کولی سي.
نوردن کو تاسو د امریکا غک ټی وی ته واګیاست. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څار یو ډله وای چې د سوری پاوس چې د روسانو له خوا ملاتړ کیږي د الیپو زوړ خار تر خپل ولکې لاندې راوستي. نور حال پرې زموږ همکارا مهواش لیل درکوي.
د بشری حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټ ویل دي چې د روس ملاتړ لرونکي د شام حکومتي عسکرو د حلب خار په خواني علاقې اولډ سټی ټول کنټرول تر لاسه کړی دی. سیرین ابزرویټری څوک چې د شام خانه جنگي څارنه کوي ویلي دي چې یاغي عسکرو لخوا د حلب تباشوي شرقي برخې نه وتلو وروسته نن سهار وختي حکومتي پوځیانو د باب الحديد او انګور ضلعو کنټرول ترلاسه کړی. په شام کې د 50 کالو راهیسې جاري خانه جنگي کې د حلب خار کنټرول ترلاسه کول د شامی صدر بشار الاسد حکومت یو غټه ګټه ده. شامی پوځ ویلي دي چې دوی اوس د شرقي حلب کم از کم 15% برق کنټرول ترلاسه کړي کوم چې د کال 2012 راهیسې د یاغیانو کنټرول لاندې وو. د پخوانی خار ځنی برخې چې د ملګرو ملتونو لخوا دیش کال وړاندې ثقافتي ورثه ګرځول شوی وو د حل برا خلاصولو په عملیاتو کې په مکمله توګه تباه شوی دی. ګومان کېږي چې د حل بیاغي کنټرول لاندې برخو کې اوس هم یو لک نه زیات تنان محاصره دي چرته چې خوراکي شیان بیخي ختم دي او طبي سهولتونه هم نشته.
نو خدر منو اوریدونکو اوریدونکو په انډونیزیا کې چې کومه زلزلہ راغله دا ډیره زوروره و او په دغه زلزلې کې د مړو شمیره مخ په زیاتېدو ده. ویل کېږي تر دا دمه شاوخوا 300 په دغه زلزلې کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او همداشان په سلګونو نور په کې ژوبل دي. نور څه تفصيلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ماهر جلیل په خپل ویډیوي راپور کې.
په انډونیشیا کې د چارواکو وینا ده چې نن سهار په اچي صوبې کې د 6.5 میګنیچیوډ زلزله راغلی چې له کبله خوښه سلطنان وجلی شوی او په سونو نور جوبل دي. د امریکې د ځمکني علومو مرکز تر مخه زلزله د ځای وخت مطابق نن سهار 3 منټه د پاسه 5 بجې راغلی او مرکز یې د سماترا جزیرې شمالي اړخ ته په سمندر کې دننه 12.2 کیلومتر لاندې وو. د انډونیشیا د ځمکني علومو مرکز تر مخه د زلزلې له کبله د سونامي طوفان راتلو هیڅ خطر نشته. د زلزلې له کبله ګڼ شمیر ودانې ړنګې شوې چې پکې جمعتونه دوکانونه او کورونه شامل دي او امدادي کارکونکي د درنې مشينري کارولو سره د ملبي لاندې د ژوندۍ خلکو لټون کوي. انډونیشیا د نړۍ په هغه برخه کې دی چرته چې اکثر له زلزلې راځي. کال 2016 کې هم په سماترا جزیرې کې راغلي زلزلې له وجې راغلي سونامي له کبله په انډونیشیا او نورو ملکونو کې د 2.5 لک نه زیات خلک وجلې شوي وو.
ترنو اردوونکو اوس هم یو روغتیایي راپور. د سواد په سیدو شریف میډیکل کالج کې د وینې د کمی ناروغي چې تلسیمیا نومیږي په دې اړه یو غونډه جوړه شوې ده. نور حال پرې فیاض ظفر درکوي.
پاکستان کې د وینې د کمی یا د تلسیمیا مرض ورځ په ورځ زیاتېږي او د دې مرض نه هر ورځ یو نوی ماشوم مري. د تلسیمیا د مرض د روکتام یا ختمورو د پاره په سیدو میډیکل کالج کې د الفجر فاونډیشن لاړخه یو سیمینار وشو چې پکې د هیواد د بیلابیلو برخو نه غټو غټو ډاکټرانو او پوهانو ګډون وکړو. ډاکټران وایي چې کله په خزه خاون کې د تلسیمیا جینز یا مرض وي نو چې کله د دوی بچي وشي نو هغوی ته میجر تلسیمیا مرض وشي او په دې مرض کې د ماشوم وینه مسلسل سوزي یا کمیږي اول کال ماشوم ته هر میاش کې یو یا دو واره وینا ورکول پکار وی، او بیا د دویم کال نه هر میاش دغه ماشوم ته د دو نه د درو پیرې پورې وینا ورکول پکار وی. د ماشومانانو یو پوه ډاکټر اسسټنټ پروفیسر نعیم الله وای چې دا مرض د مور پلار نه بچو ته ترانسفر کیږي.
بیسیکلی تلیسیمیا چې دا یو جنیټک ڈیزیز دی، ٹھیک شو جی، مطلب دا چې یا دا د مور پلار نه دا جینس چې د مور پلار نه ٹرانسمیٹ کیدی شي، ٹھیک دی جی. بیسیکلی ډیر ملکونه داسې دي لکه ایران به زه وایم چې هغوی په دې باندې ډیر زیات کار کړی دی، لکه لیجسلیشن قانون سازی کړی ده، او د واده نه مخکې چې کله واده کیږي د هغې نه مخکې دوی چې یاره تاسو به خپل ټیسټونه خامخا کوئ کم ډیفیکټیو جین دی چې هغه را نشي که فار ایگزامپل په دواړو مور او پلر دواړو کې دا جینی نو دا ماشوم ته ترانسمیټ کیدی شي.
د ډاکټرانو د شمیرې مطابق دا مرض د پاکستان کې د 15 تر 8 فیصده پورې ماشومانو کې دی، او بیا پښتنو کې دا مرض ډیر زیات دی، ولې چې زیات پښتانه په خپل خپلوانو کې ودونه کوي. ډاکټران وایي چې د تره او ترور زامنو یعنی کزنس کې چې کله واده وشي نو زیات چانس وي چې هغوی کې تلیسیمیا مرض وي. د دغې مرض نه ښځې خاوند ته خو هم څه تکلیف نه وي، خو د هغوی بچی ته دې مرض ښکار شي او د ټول عمر د ناجوړۍ سره مخ وي. اسسټنټ پروفیسر ډاکټر امریک لال وایي چې د واده نه مخکې د ښځې خاوند د تلیسیمیا ټیسټ کول ضروری دي.
دې مخنیوي ډیر زیات ضروری ده او ډیر په اسانه کیدی شي، څنګه چې ما تاسو ته د میونسپلټی یا د ایڈمنسٹریشن د ذمہواری وګرځولې شي چې دې دې د واده نه مخکې هغه سرٹیفیکیټ دې ورکړي شو کوي دا مرض به خپله ډایلوټ شي او میجر بده د معاشرې د ختم شي.
د ډاکټرانو د شپیرې مطابق پاکستان کې 90 لکه خلک چې دی دا د تلیسیمیا د مرض کې مبتلا دي. پوهان وایي چې د تلیسیمیا ټیسټ په سرکاري هسپتال کې په 50 روپۍ او په شخصي لیبارټریانو کې په 200 روپۍ کیږي، او که د واده نه مخکې د ښځې خاوند دواړو دغه ټیسټ وشي او دوی کې دا مرض وي نو دغه تناندې واده نه کوي، ولې چې د دوی بچی به ټول عمر لا د وینې د کمی ښکار وي او ناروغه به وي. سمینار کې وویلی شو چې ایران او مصر کې د دې لپاره قانون سازی شوې ده او نکاحخوا د تلیسیمیا ټیسټ رپورټ نه بغیر د هلک جنۍ نکاح نه کوي، او که پاکستان کې هم داسې قانون سازی وشي چې د نکاح نه مخکې د هلک او د جنۍ د تلیسیمیا ټیسټ ضروري وګرځولی شي نو دا مرض به په پاکستان او په پښتنو کې په مکمل توګه باندې ختم شي، او ګڼ شمېر ماشومان چې د مرض د لاسمري د هغو ژوندونه به بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوات.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زه د بلوچستان ولورې ته چې چمن ښار کې په یو ښوونځي کې د 15مې ټولګۍ د ازموینې تر مخه د ازموینې سوالونه یا پرچه راوتلې ده، او په دې باندې د والدینو ډېر سختې اندېښنې ښودلې دي او ډېر ناخوښي یې څرګنده کړې ده. په دې هکله یو ویډیو راپور چې نعمت الله سرحدي رالیږلې تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت تعلیمي چارو ایالتي سیکرټر په مشرۍ کې د ایالتي تعلیمي بورډ د چارواکو تر مابین سوې غونډې کې دغه پریکړه وسوه چې روان د 15 ټولګي د مشرتي علوم کم سوالي پرچا وه چې د امتحان مخکې راوتی وه هغه د ځنډولو پس ختم کړل. د دغه پرچې نمبرونه به اوس د کوونکي ته د قابلیت پر بنیاد ورکول کیږي، او سوالي پیپر د وخت د مخکې پرایستلو کې ککړ خلکو ته به سزا د ورکولو پریکړه هم وکړه. خود دغه سوالي پیپر د وخت د مخکې راوتلو باندې د زده کوونکو پلارونو ډیر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. یو پلار اپیس کیم وای چې دغه عمل له وجې ټول د بورډ امتحانونه شکمن وګرځول سول، اوس دوی دغه سوچ اخیستی دی چې خپل کوچنیان دغه رنګه امتحانونو کې کښېنوي او که نه.
چار موږ ګرده کال سکول ته استو نو بیا چې کم وخت امتحان وخت راسي دی را ولاړ سي پیپر اوټ کې هغه کم د منظور نظر اپرات دی هغه د خپل خوش سوالونو کې ولي کې او موږ د بچانو سره ظلم وسی موږ د بچانو مارکس کم راسي دا زبې ست پلار موږ د انتهایی غټ ظلم او خیانت دی.
خو یو تعلیمي پوهان پرنسپل عبدالقیوم رودی وای چې لري لري زلو ته د بورډ امتحانونو سوالي پرچې استولو په چپه د هر ضلع تعلیمي مشر ته دغه اختیار ورکړل سي چې دغه سوالي پرچې دي جوړې کړي او نتیجې دي تیارې کړي نو به د دغه رنګ عمل مخنیوي وسي.
32 ضلع ډیو چې دی دغه ډیسټریک ایجوکیشن افیسر واغه ته دا تورایز وکی چې بای ته خپل پیپر جوړ ک او خپل چیک دغه ریزلت و ماته را کړ نو دا پیپر دا اوټه دو اس خطر بنوي بیا هم ک پیپر اوټسوی نو دغه ضلع هغه د اوټسوی دغه ضلع ته به وځي بای دوباره پیپر واخ وچ پیپر کم اوټسوی چې دی وای اوټسوی دا و 30 ضلع ته به دی بیا پیپر اسی وز دی ګورنمنت دا دی راول اوټسوی چې بای وو پیپر هم نی لنګي لیازم موږ به مطلب کم الګ سابقه چې کم پیپران اخیستې دي داغه پرېښو باندې کپاغه کې پاسو 32% اخیستې دي 33 اخیستو دا پیپر به د مشرتالم پیپر بم پاغه ریښو باندې ودته ور کلیرو
داغه وخت په ټول ایالت کې تعلیمي بیړنی حالت ناپېزه دي او د تعلیمي نظام د شکولو د پاره ایالتي حکومت د کلنیز بودیجې زیاته برخه استعمالولو پریکړه کړې ده خو دغه باوجود په تعلیمي نظام کې بهتري نه لیدل کیږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو ٹی وی
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈی وا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د ټویټر
@voadiva فیسبوک voa VOA Diva بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرون ورکوی ٹویٹر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
اوریدونکو خبری خبرونه هم په سوشل بو کې پای ته رسید تاسو کولی شئ چې دا خبرونه مو نوی لیدلې نو د ډیوا رادیو اپ ویب پانی باندې لار شي او دا خبرونه هلته هم لیدلې شئ د دې ترڅنګ نوی تازه راغلی ویډیوي او اډیو راپورونه هم تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو د فیسبوک پانی لارې واوري او د دې ترڅنګ د ویډیو د ډیوا په ویب پانی باندې تاسو کولی شئ چې لیکلي تازه خبرونه هم ولولې د دې خبرونه وروسته به د شپه په خیر خبرونه پیلېږي او بیروز خان سبا تاسو ته دغه خبرونه وړاندې کوي تاسو قربانو د دې خبرونه زمونه زر شهید او زما سره زما همکار مجاهد جواد د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زمونږ همکار پروډوسر و مهوش جلیل دا غوښنه هم ډیره مننه کوو تر بلې خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضری ګو تاسو په لوی سختن تاسو فاروق سرلوړه او آباد اوسئ